السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننې خبرونه ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار شمشاد زدران ستاسو هرکلی کوو. نن شنبه د 1415 هجری لمریز کال د کب یهود یویشتمه نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د مارچ له 18 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. د دې خبري مجلې په راپورونو کې به واورئ چې افغانستان د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پاکستان د افغانستان په نامنیو کې په لاس لرلو تورن کړ. همداراز واب اوري چې د هیواد د کرکټ بورډ د روان میلادي کال تر پایه د کرکټ په نړیواله شورا کې د افغانستان د دایمي غړیتوب تمه لري. نور موضوعات هم لرو خو له خبرونو وروسته. په پایل کې د خبرونو سرټکی. افغانستان پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د پاکستان پر ضد رسمي شکایت وکړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به له ولسمشر سره په غونډه کې د انتخاباتو د نیټې پر ټاکلو بحث وکړي او د یمن پوځي او روغتیایي چارواکو د سعودي عربستان په مشرۍ پر ائتلاف تور لګولی چې پر یو مارکیټ په بمبارۍ کې ملکي وګړي وژلي دي. بشپړ خبرونه. افغانستان د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د پاکستان پر ضد رسمي شکایت وکړ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي محمود سایقل پرون د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د پاکستان پوځ په تیرو دوو میاشتو کې د افغانستان پر ارضي تمامیت تیری کړی او زیاته یې کړه چې پاکستان په دې ترڅ کې څه باندې 1300 ځلې پر سرحدي سیمو د توغندیو او ګولیو حمله کړې دي. سایقل پاکستان له افغانستان سره د صادقانه همکاري او د تروریزم پر ضد د جدي مبارزې په برخو کې په پاتې راتلو هم تورن کړ. خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي مرستیال نبیل منیر پر خپل هیواد افغانستان تورونه بې بنسټه وبلل. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره نن په یو غونډه کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه ټاکل کیږي. په دې غونډه کې به د ولسمشر ترڅنګ اجرایه رئیس، د مالی وزیر، د بهرنیو مالی مرستندویانو استازي او ځینې سفیران او نور چارواکي حاضر وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په نننۍ غونډه کې به د انتخاباتو نیټه روښانه او اعلان شي.
د راتلونکو ټاکنو لپاره مجلس لرو، کوشش کوو د انتخاباتو نیټه د غونډې نه انشاءالله معلوم سي. بیا هغې نه وروسته موږ کوشش کوو چې خپله د افغانستان خلکو سره نړیوالو سره د انتخاباتو نیټه اعلان.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که بودیجه ورکړل شي له سره د 10 انتخاباتي مرکزونو ارزونه کولای شي. د دې کمیسیون رئیس وایي هڅه کوي هغه انتخاباتي مرکزونه چې په شخصي کورونو کې دي روغتونونو، ښوونځیو او عامه مرکزونو ته انتقال کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په هیواد کې د سوداګرو د تښتونې لړۍ لا هم دوام لري. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادۍ راډیو ته وویل تیر لمریز کال 50 سوداګر تښتول شوي وو. ښاغلی الکوزی وایي زیات تښتول شوي سوداګر د پیسو په بدل کې خوشي شوي او دولت توانېدلی چې لږ شمېر سوداګر د تښتونکو له منګولو خلاص کړي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال وایي په افغانستان کې د جګړې په نسبت د سوداګرو او پانګونو اختطاف پر سوداګرۍ منفي اغیز کړی دی. د یمن روغتیایي او پوځي سرچینې وایي د سعودي عربستان په مشرۍ ځواکونو پر یو مارکیټ بمباري کړې او لږ تر لږه 40 ملکیان او شپږ یاغیان یې وژلي دي. دغو سرچینو پرون وویل الوتکو د سره سمندرګي خوخه بندر ته نږدې هغه موانع په نښه کړل چې د شیاګانو حوسي جنګیالیو ورباندې څارنه کوله. د دوی په وینا حوسي جنګیالیو یو مارکیټ ته پناه یوړه چې ورباندې بمباري وشوه. یوې سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي چې سعودي عربستان ملاتړ کوي ویلي یاغیانو له ملکیانو د بشري ډال په توګه کار اخیستی. په یو بله پیښه کې یو سمندري مان چې چارواکي وایي یاغیانو ځای پر ځای کړی و په سره سمندرګي کې د یمن د ساحلي ساتونکو پر کشتۍ چاودلی چې لږ تر لږه دوه کشتۍ چلوونکي یې وژلي او 8 نور یې ټپیان کړي دي. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د خپلو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پرمختګ خبر ورکړی. ولادیمیر پوتین او رجب طایب اردوغان پرون په یو کنفرانس کې ژمنه وکړه چې د نړۍ د مهمو بحرانونو په حل کې به په ګډه همکاري کوي. ښاغلي پوتین او اردوغان د سوریې او عراق د شخړې پر حل هم بحث وکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې اړه یوې غونډې ته وویل موږ روسیه او ترکیه د ځانګړو ادارو او د دواړو هیوادونو د پوځي چارواکو ترمنځ د ترلاسه شوي تعامل اندازه ستایو. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو په خپلو کې د سوداګرۍ او تجارتي اړیکو پر پراختیا او د تروریزم پر ضد پر مبارزه هم بحث وکړ. څه باندې 10,000 کسان پرون هغه وخت ونیول شول چې 200 کسانو د بیلاروس په شمال لویدیځ ښار ملادزیخنا کې لاریون وکړ. لاریونوالو د حکومت لخوا پر اوزګارو کسانو د جنجالي مالیه د لرې کېدو غوښتنه کوله. تر مظاهرې وروسته ځینو کسانو چې ګمان کېږي امنیتي ځواکونه به وي له زور څخه په کار اخیستو سره د مخالفو سیاستوالو په ګډون ګن فعالان ونیول. په نیول شویو کسانو کې د بیلاروس د یو غیر دولتي خبریالي د یو غیر دولتي خبری آژانس خبریال هم شامل دی. د بشري حقونو یوې ادارې ویاسنا پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې لږ تر لږه دوه مخالف سیاستوال نیول شوي او داسې راپورونه شته چې ګڼ شمېر نور محلي مخالفان هم نیول شوي دي. او وروستی خبر د کاسوو پولیس وایي دوه کسانې وروسته له هغه ونیول چې د څه باندې 2 میلیونه یورو په ارزښت جعلي پیسې ترلاسه شوې. دا کسان چې له البانیا څخه د بالکان د هیواد ته روان وو دا پیسې د موټر په ټول بکس کې ځای پر ځای کړي وې. د کاسوو پولیسو په یوه اعلامیه کې ویلي 2,00,000 یورو جعلي پیسې پرون په هغه موټر کې وموندل شوې چې یو البانیایي ټبره وګړي چلاوه. موټر چلوونکی او ورسره بل تن چې د کمرون د هیواد ته بښودل شوی وروسته توقیف شول. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدر منوریدونکو د خبرونو نه وروسته د راپورونو د خپرېدو وخت را رسېدلی. په دې برخه کې به واورئ چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي پرون امنیت شورا ته وویل پاکستان په تیرو دوه میاشتو کې د افغانستان پر ارضي تمامیت څو ځلې تیری کړی. افغان چارواکي وایي چې د تورخم او چمن د دروازو د خلاصولو لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر د کابل د وروستي تروریستي برید په مسله کې پاکستان ته ګوته نیسي.
دغه حمله چې سردار داود خان شفخانه کې وشو یو مشترک کار دی اقانی شبکه دی آیساید دی.
نور مسائل هم لرو. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لپاره بریا وروسته کرکټ بورډ د کال تر پایه د نویو بریاو لپاره شیبې شماري.
د 2019 کال په اخر کې د کرکټ د بینني شورا د خوا څخه د دایمي غړي تو د لپاره مشهره پروپوزل یا اسناد باندې کار کوي چې ودی کې وړاندې کو.
د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره د خبرونې ته تر پایه غوږ شئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. پام وکړئ د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې د امنیتي ستونزو د حل او اقتصادي ودې لپاره د هیواد غښتلي سیاسي او نړیوال مالي ملاتړ ته اړتیا لري. تادامیچی یاماماتو دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وکړه. دا غونډه د افغانستان په اړه بحث ته ځانګړې شوې وه. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی په غونډه کې پاکستان د افغانستان په ناامنۍ تورن کړ. صالح محمد صالح او په دې اړه تفصیل.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې ورځې غونډه د افغانستان پر وضعیت بحث ته ځانګړې شوې وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د غونډې په پیل کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په اشاره وویل. په دغه هیواد کې د جمعې پر مهال هم وسلوالې نښتې روانې وې. تادامیچی یاماموتو زیاته کړه د هغو راپورونو په اړه سخت اندېښمن دي چې له مخې په افغانستان کې ښایي د پسرلي په موسم کې هم جګړه په شدت دوام ومومي. د افغانستان د خرابیدونکي امنیتي وضعیت په اړه لا هم ستره اندېښنه سته. د ژمي له سړو میاشتو سره سره د 2019 کال په لومړیو کې وسلوالو جګړو بې له دې چې کمی سي ادامه ومونده. زه د هغو راپورونو په اړه سخت اندېښنه لرم چې پکې ویل سوي په راتلونکي پسرلي کې به هم جګړې په شدت ادامه ولري. د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره دې ټولې هڅې وسي. باید په دغه هیواد کې د داعش په ګډون د بهرنیو جنګیالیو د حضور په اړه هم خبردار واوسو. د زیاته کړه د افغانستان د امنیتي ګوښنو له منځه وړلو او اقتصادي ودې لپاره کابل غښتلي سیاسي او نړیوال مالي ملاتړ ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په خپلو خبرو کې د تیر میلادي کال ملکی تلفاتو ته اشاره وکړه او د ملکیانو پر خوندیتوب یې ټینګار وکړ. تدامی چی یاماموتو زیاته کړه د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابوالی د دې سبب سوی چې په 2014 میلادي کال د داخلي بیزایی سو کسانو شمیر ډیر زیات سي. د دې په وینا تیر میلادي کال ځباندې 650,000 افغانان بې ځایه سوي دي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې له پاکستانه شکایت وکړ. محمود سایقل وویل د پاکستان پوځیانو په تیرو دوو میاشتو کې په لسګونو وارې د افغانستان پر مځکنۍ بشپړتیا تیری کړی او ډیورند کرښې ته څیرمه د افغانستان پر ختیځو سیمو څه باندې 1,300 وارې د درنو وسلو ډزې کړې دي. ښاغلی سایقل:
From January till today we recorded
La January miashti tarnana mo da Pakistan da pauzi zwakuno la khwa da Afghanistan par qalamraw da sargadawono 95 mawarid che dre wari zamur la fazai harim sakha sargadawani ham pe ki shamil di sab kridi di la puli ha khwa mo da topuno 1315 avya dazi ham sab kridi che natija ki plus guno kasano ta marg job la awushte da da sarijmi pa nimai ki la kabala pa khatizo walayatun ki 415 ورنۍ بي ځای سوي او ځنګلونو مو اور اخیستې ده. شغلی سایقل په خپل خبرو کې پاکستان له افغانستان سره د صادقانه همکاري په نکولو تورن کړ. دوول چې اسلام آباد د ټوریزم او سختریزو وسلولو په وړاندې هم جدي مبارزه نه کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي مرستيال نبیل منیر پر پاکستان لګیدلې تورونه رد کړل.
We reject the baseless allegations made against
خغابي بنسټه تورونه چنن سهار د افغانستان د استاذ لخوا ولګول سول ردوو وره بداوی د دې پر ځای چې د افغانستان حکومت خپل داخلي مشکلات پر نور ورتپی خپل پرا خلانجو تدی خپل حل لار پیدا کړی.
internal problems
خود افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استاذي د افغانستان له گاونډوي هیوادونو غرسنه وکړه چې د سولې په پروسه کې د افغان حکومت د هڅوم لا تړ وکړي. دو ولچه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ پر زیاتېدو اندیشمن دی او غواړي چې دغه لانجه د خبرو لاري حل شي.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وای په پاکستان کې د افغانستان سفارت او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هڅه چټکی کړی دی چې د تورخم او چمن دروازې د افغان مسافرو پر مخ پرانستل شي. دا دوه سرحدي دروازې ورسته لدی چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې کړکیچ راغی. د دوه ورځو لپاره د مسافرو پر مخ باندې کړی وي او بیا یې د دوه ورځو لپاره پرانیستي خو بیا یې باندې کړي. افغان چارواکي وایي د لارو د بیا بندولو پریکړه د توجیه وړ نه ده. په دې اړه تفصیل ملالی بشیر اوروي.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي له پاکستان سره د افغان کډوالو په برخه کې یو شمیر موافقه کړې وي خو په پاکستان کې امنیتي وضعیت خراب سو او له افغانستان سره یې عمده لارې تورخم او چمن وتړلې. د په وینا کله چې اوضاع تغیر وکړي له پاکستان سره د کډوالو اړوندې موافقې به له سره پلي سي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې ښاغلی بلخی وویل په پاکستان کې د افغانستان سفارت په جدي توګه دا خبرې تعقیبوي چې د ټولو لارو ستونزه حل شي. د دوو ورځو لپاره د لارې پرانستل ډیر لږ وخت وو او په هیڅ صورت کافي نه دی. لارې باید تل پرانستې وي. د یوای هغه قانوني تدابیر چې ورته اړتیا سته شه دي چې وسی خود لارو تړل په هیڅ ډول نسی توجیه کېدای. دایوای په پاکستان کې د افغانستان سفارت او کنسولګری په دغه هیواد کې د افغانانو د وضعیت په اړه هلي ځلې کوي او د افغان کډوالو په برخه کې هر ډول شکایتونه له پاکستانی چارواکو سره شریکوي. دایوای چې د سفارت ته هلي ځلو په نتیجه کې یو شمیر کسان چې په پاکستان کې توقيف شوی وو را خوش سول خو یو شمیر اوس هم بنديان دي. شاغلی بلخی همدارز له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ایران څخه راستنیدونکو افغانانو په اړه ویل چې د ایران له حکومت سره یې خبري کړي او هغه موافقه وکړه چې هغه افغانان به چې په دغه هیواد کې اسناد پای ته رسیدلي راجستر کوي. د په وینا اوس مهال په څلورو بیلابیلو ځایو کې د افغانانو د ثبت پروسه پیل شوې ده او هغه کورنۍ چې کوچنیان یې په ښوونځیو کې شامل دي ایرانی د ژوند ملګري لري یا په میړه او میرمن کې یو یې اسناد لري هلته ثبتیږي او هغه کسان چې له 1988 کال وروسته یې اسناد نه دي تمدید شوي هغوی هم ثبتوي. د هغو کسانو په اړه چې رسمي اسناد نه لري تر اوسه هیڅ پریکړه نه ده شوې.
و بجه او 15 دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسې. نور موضوعات هم لرو خو دا شی به پام وکړي د مهمو خبرونو لنډیسته. افغانستان پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د پاکستان پر ضد رسمي شکایت وکړ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د پاکستان پوځ په تیرو دوه میاشتو کې د افغانستان پر ارضي تمامیت څو ځله تیری کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو سره نن په یوه غونډه کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه ټاکل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په افغانستان کې د سوداګرو د تښتونې لړۍ لا هم دوام لري. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادۍ راډیو ته وویل په تېر لمریز کال کې 15 سوداګر تښتول شوي دي. د یمن روغتیایی او پوځي چارواکي وایي د سعودي عربستان په مشرۍ ځواکونو پر یو مارکیټ بمباري کړې چې په ترڅ کې لږ تر لږه شل ملکیان او شپږ یاغیان وژل شوي دي. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان د خپلو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پرمختګ خبر ورکړی. دواړو پرون په یوه خبري غونډه کې ژمنه وکړه چې د نړۍ د مهمو بحرانونو په حل کې به په ګډه همکاري کوي. سباندې لاس کسان پرون هغه وخت ونیول شول چې 300 کسانو د بیلاروس په شمال لویدیز کې لاریون وکړ. لاریونوالو د حکومت لخوا پر اوزګارو کسانو د جنجالي مالیه د لری کېدو غوښتنه کوله. او د کاسوو پولیس وایي دوه کسان ورسته له هغه ونیول چې د سباندې 2 میلیون یورو په ارزښت جالي پیسې ترې ترلاسه شوې. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنی اوریدو ترابولم چې سلطان محمد سرور چمتو کړي.
نیویارک ټایمز خپلې ورستۍ غنې کې لیکلي دي چې د افغانستان جګړه اوس د ډونالد ترامپ جګړه ده. ورسپانه لیکي مخکې له دې چې د امریکا نوی حکومت افغانستان ته نور عسکر واستوي باید د جګړې د تفصیلاتو او تاریخ په هکله سم تحقیقات وکړي، او کنوی نو امریکایی عسکر به گواهونو سره مخامخ شي او په پای کې به کومه لاسته راوړنه هم ونه لري. نیویارک ټایمز لیکي چې په 2005 کال کې چې هغه مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر شپږ سره عسکر وو، قماندان یې جنرال دان مکنیل ځکه د نورو عسکرو غوښتنه وکړه چې امکان یې درلود وضعیت له کنټروله بهر شي. له هغه وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو بل قماندان جنرال مکریستل هم په 2009 کال کې د نورو عسکرو غوښتنه وکړه، او همدا و چې پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر 300 ته لوړ کړ. خو بیا هم هغه بریا چې تمه یې وه د ورځپاڼې په وینا ترلاسه نه شوه. افغانستان اوس هم ناکراره دی او وسلوالو طالبانو تر خپل واک لاندې سیمې پراخې کړې دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي اوس چې ډونالد ترامپ امریکا کې واک ته رسیدلی دی، بیا هم په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د زیاتولو خبره کیږي. خو کچیرې د امریکا دفاع وزارت یو عملی او څرګنده ستراتیژي برابر نه کړي، افغانستان ته د نورو سرتیرو استول به مطلوبه نتیجه ورنه کړي. ستارز اند سترایپ ورځپاڼې هم خپلې وروستۍ غنی کې د کابل په لویدیز قرغه کې د پوځي اکاډمي عکسونه خپره کړي دي. په دغو عکسونو کې د اکاډمي محصلین د رسمي گذشت په حالت کې لیدل کیږي. په محصلینو کې لزګونه ښځې هم ښکاري چې غواړي د افغانستان په اردو کې خدمت وکړي. ستارز اند سترایپ لیکي چې دغه اکاډمي د برتانیې د سن هرست پوځي اکاډمي ته ورته ده او منصبداران روزي. ورسپنه د اکاډمي د قماندان جنرال محمد شریف شریفي له قوله لیکي چې له دغه اکاډمي فراغت په واقعیت کې دښمن ته یو ځواب دی. ورسپنه لیکي افغانستان یو محافظه کار ټولنه ده او د ښځو لپاره له کوره بهر د کار او روزګار فرصتونه ډیر کم دي. نو د کابل د پوځي اکاډمي څخه د لسګونو ښځینه منصبدارانو فراغت یو لوی پرمختګ ګڼل کیږي. ستارز اند سترایپ لیکي چې دغه نوي منصبداران د فراغت په مراسمو کې د خپل هیواد د امنیت، آرامي او ځمکني بشپړتیا د ساتنې لوړه کوي.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي هغه وسلواله ډلې چې په افغانستان کې ځان داعش بولي د داسې پیچلو حملو وړتیا نه لري لکه په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون وروستی برید چې ترسره شو. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل دا ډول بریدونه یوازې په افغانستان کې د پاکستان استخباراتي ادارې د ادارو لخوا رامنځته شوې بېلابېلې ډلې په ګډه په همکارۍ سره ترسره کوي، او مسؤلیت یې ځکه داعش ته راجه کیږي چې دا ډله په سیمه کې یوه لویه او تر ټولو ډېره خطرناکه ډله وښودل شي.
هغه داعش په افغانستان کې فعالیت یا د خراسان د ډلې په نامه نه د دې توانمندي لري، نه دومره نفوذ لري. دا ما د حقانی شکې چې مستقیما د آیسایت هغه هندله رو یا هغه څوک چې دوی هدایت و یا دستور ورکوي دغه در لاندې کار کوي. زه هغه تجربه د امنیت ملي تاسو ته وایم، یعنی وار ورده شوی ده چې وی ولایت کې یوکې دا رقم حمله شوی د کل شورا تعیین شوی والی د طالبانو نامنهاد والی هغه په دغه حمله باندې نه دی خبر، یو د بل نه کړي چې دغه حمله خو موږ نه کړي چا کړي. نو دغه حمله چې په متاسفانه په سردار داود خان هغه کې وشوه، شفخانه کې وشوه، دمود یو مشترک کار د اقانی شبکه د آیسای دی او دوی غواړي په دې رقم باندې نور نیابتی دله چې هغه خراسان یا داعش د افغانستان لپاره دی هغوی تقویه کړي او دغه استخباراتي تکتیکونه ډېر زیات خواکم استفاده شي. سه رقم یا تروریستي ډله زر مشهوره کي او زر یې د خلکو په اذهانو کې په حساب ځای په ځای کي چې دا ډله خطرناکه ډله غټه ډله ده.
د افغانستان د ملي امنیت د ادارې پخوانی رئیس رحمت الله نبیل د افغانستان او پاکستان د اړیکو او همداراز د هیواد د امنیتی وضعیت په اړه له ازادۍ راډیو سره مفصل خبرې کړي چې د ده بشپړه مرکه به نن د لسو بجو په خپرونه کې واورئ.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي ټیم دوه لوبغاړي محمد نبی ساحل او راشد ارمان پرون د ویست انډیز د غوره لیګ سیالیو لپاره راونیول شول. محمد نبی په $90,000 او راشد ارمان په $60,000 رانیول شوي دي. دغه دوه لوبغاړي د هندوستان د غوره لیګ سیالیو یا IPL د مشهورې لړۍ لپاره هم غوره شوي دي. په عین حال کې افغانستان په پرونۍ لوبې سره په شل اوور مسابقو کې نړیوال ریکارډ ټینګ کړ چې خپلې پرله پسې لس لوبې یې وګټلې. افغانستان تمه لري چې د روان میلادي کال تر پایه د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. صالح محمد صالح د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي څخه پوښتنه کړې چې افغانستان په وروستیو مسابقو کې څومره ځان دغه هدف ته نږدې کړی دی.
دروغ لوب و سیالی چې البته د شلواری د سیالی د دین وروسته به چې د سوري د سیالی هم شروع کیږي. د شلواری د سیالی یو نوملار د افغانستان په نامو سو ملي لوبډلې هم د بیټینګ په شوبه کې هم د بالینګ په شوبه کې ډېر ښه لوب وکړ، خصوصا راشد ارمان په توپ اچونه کې ښه وځلېد. همداسې نجیب الله ترکی د بیټینګ په شوبه کې چې نوې منډې جوړې کړې او راشد ارمان هم څنګه لوبغاړي وسوځو. چې څنګه دغه لوبه پای ته رسېدل تاسو به هم په جریان کې یاست. د افغانستان دوه نامتو لوبغاړي یو محمد نبی ساحل یو راشد ارمان هم د ویست انډیز د دوی پریمیر لیګ کې یو $90,000 باندې او یو $65,000 باندې هغه هم په دغه لیګ کې واخیستل شول. نو واقعا هم د هرې ورځې په تېرېدو سره د افغانستان د کرکټ لوبې چې څومره په نړیواله کچه ډېر ښه استعداد لري همدغسې نړیوالو لیګونو ته لار پیدا کړي. څنګه چې تاسو په جریان کې یاست چې افغانستان په دې درشل کې دی چې د 2019 کال په اخر کې د کرکټ د بینني شورا د خوا څخه د دایمي غړیتو لپاره موږ هغه پروپوزر یا اسناد باندې کار کوو چې ودی کې وړاندې کوو. ان شاء الله زه امیدوار یم چې هغه به هم ترلاسه کړو.
بله، د دغه لوبو په لړۍ کې افغانستان یو نړیوال ریکارډ هم ټینګ کړ چې تر انګلند، آیرلند او جنوبي افریقا او پاکستان مخکې سوچ. افغانستان به څومره وکولی شي دغه موقف وساتي په راتلونکو مسابقو کې؟
البته دغه لسمه سیالي وه چې افغانستان لس شلوریز سیالي مسلسله توګه باندې دغه ریکارډ د ځان سره وساتي. دا ټول هغه ریکارډونه دي چې د کرکټ د بینلمللي شورا او د کرکټ د نړیوالو مبصرینو د باس موضوع نور هم ګرم کړل. موږ به کوشش کوو چې څنګه د خپل ردیف او موقف وساتو. واقعا هم دا یو غاس هغه څه دي چې د ډېر وخت ټول افغانانو په انتظار کوي چې د افغانستان کرکټ لوبډله داسې یو پرفارمنس یا دغه دوه کالو په موده کې خصوصا 2015-2016 ولسم شروع دی په دغه کې د افغانستان کرکټ ډېر غټ پرمختګ وکړي. هم د کرکټ د بینلمللي شورا سموش د کورنۍ سیالۍ چې څلور ورځنۍ سیالۍ د مشهور دالي ټورنمنت دا هم فرست کلاس ټیچرز تر لاسه کړی چې د کرکټ د بینلمللي شورا د خاصه همدا چې زموږ د شپږیز لیگ هم په لیس ای کې راغی. جولای کې موږ د ویست انډیز سره سیریز درو. نو دا 2019 کال واقعا هم د افغانستان د لوبډل لپاره او د افغانستان د کرکټ
ادارې لپاره ډیر مصرف کال دی د لوبو په ډګر کې. نو خدای دې وکړي چې صحیح مرحوم هغه خپلې آمادګۍ په هغه صورت نیولې چې هم د کرکټ بینالمللي شورا ته قابل د اعتماد وي او هم افغانانو ته دغسې خوشحالي راوړي. تاسو وګورئ چې د چهارشنبې په ورځ دلته یو سخت غمیزه په کابل کې هم نن د لوبې ګټل د افغانانو په زړه کې برته یو خوشحالي راوړل.
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې نړیوالو مسایلو ته ورزو. د روسیې ولسمشر له خپل ترک سیال سره د روسیې او ترکیې ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر پرمختګ خبرې کړې. ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان ژمنه کړې چې د سوریې د شخړې په حل کې به په ګډه همکاري کوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو راپور برابر کړی چې جزئیات سلیم محمد صالح وړاندې کوي.
د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سوریې پر شخړې په خپلو کې د اقتصادي او تجارتي اړیکو پر پراختیا او د تروریزم په وړاندې پر مبارزه بحث وکړ. د روسیې ولسمشر وویل موږ په نړۍ کې د سختو بحرانونو د حل په اړه فعاله هڅه کوو تر هر څه مخکې په سوریه کې. ولادیمیر پوتین زیاته کړه په سوریه کې د دوی د هڅو له کبله تاوتریخوالی کم شوی دی. د روسیې، ترکیې او ایران د همغږو سویو اقداماتو له کبله په سوریه کې لنډمهاله اوربان په عمومي توګه رعایت سوی دی. د تاوتریخوالي اندازه د پام وړ راکمه سوې ده. موږ له خپلو ترکیې متحدانو سره موافقه وکړه چې د تروریستي ډلو په لومړي ګام کې د داعش پر ضد په روانه مبارزه کې فعالې همکاري ته ادامه ورکړو. مسکو ته د اردوغان سفر ته له کرملین سره د اردوغان د اړیکو د غښتلتیا د یوه فرصت په سترګه کتل کیږي. په وروستیو کې له لویدیځ سره د ترکیې اړیکې خړې پړې سوي دي، خو د سیمه ییزو سیالانو روسیې او ترکیې اړیکې په تیرو دوو کلونو کې له لوړو ژورو سره مخامخې سوي دي. ترکیه او روسیه د سوریې په جګړه کې د مختلفو جهتونو ملاتړ کوي. دغه اړیکې وروسته له هغې لاپسې ترنګلې سوې چې د 2015 میلادي کال په نومبر میاشت کې د ترکیې جټ الوتکو د سوریې سرحد ته نږدې یوه روسي جنگي الوتکه وویشتله. تر هغې پیښې څو اونۍ مخکې روسیې په سوریه کې د هوایي حملو کمپاین پیل کړ چې هدف یې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د مخالفانو په نښه کول ګڼل سوي دي. د ترکیه ولسمشر ویلي چې په روسیه او ترکیه کې د انرژي د ځینو پروژو پر عملي کولو هم خبري وکړي. رجب طیب اردوغان ګډ کانفرنس ته ویل پورستوی چې موږ د انرژي په نړیواله کنګره کې سره یو ځای وو، دا کنګره ډیر اغیزناک وه. په ځنګړي ډول زموږ د تماسونو او د انرژي په ډګر کې زموږ همکاري ډیر اهمیت لري.
د ژوند رنگونه
نوی زبرخنده
زه کارو بار که ده
زه خومنگه خوستای با کوچانی بلا پولیسرخی که وسی گوه ایس کارو بار نکم مره مره و ساتو کم اگوه ما و ساتو خیزمتی کنکه و دوڑی مورکه و کنجاره مورکه و اردوه مورکه و یعنی شوتل و خخه و اخه ورتاخلو. شکر ده مغاسی مثال خبره بیا شدیم خیه کهی
شدونه چه جوره وی مستی تروی چه
ده شدونه مستی جوره وزه کچه مستی مغل تا دکاندار سرمون کرادات کرده مغاسی ورلو خرچوی
خیخ پلی نخوری نو
خو خرڅوي مخوري او مزکه چې چه شي مونږ نه تنخواه لرو نه کومه وظیفه لرو نه داسې پټی لرو نه پوله لرو. خیر د کوچانو دغه مال داسې ده لکه پټی غونې چې څوک یې لري یو استفاده دې کوي ښه استفاده دې اخلي او چې څوک یې نه لري هغه دي.
په ښه وختو کې څنګه وکاکا څومره مالداري دې درلوده؟
پخوانه دې مونږ د پلارګني چې و ډېر غټ مالداره وو، خو دغه اوس په دا انقلاب کې صاحب مونږه مالونه به خیده سې سوچ کم سول. خو بیا هم د سیده چې به مالم گزارنه کې یا یو غوا واخلو یا یو میګه واخلو دغه سرکته پورته کیږي صاحب دغه حساب هم د صاحب.
ښه، اته په نظر مالداری کې څومره فایده ده؟
مالداری کې صاحب فایده سته.
څه رقم
مالداری کې فایده سته؟ خو چې څوک و ساتي تکلیف سره تیر کې، خو مالداری کې په هر شي کې فایده سته ده.
خپل دې د دې مالو په کار کې کنه کوم کار دې ډیر زیات بد راځي؟
مال په کار کې خو صاحب دي، ما خو یو کارم پکې بد ناراضي زکه چې مونږ خو کور کې شکر د بنی ادمان ست د مغې کتو پورته کې خدمت کوي. دي مونږه مثال دغه ده چې شې نه ورته راي وړو نور مونږه بیا خپل خدمت نکو کال کې بنی ادمان دي. مثال خبره ده د کور سیاسري دي مثال